په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شو د موږ د مشال رادیو د نن ورځې نحساته خبرونو په دې اخرنه خبري ګړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او مرکې او د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري اژانسونو لیکنې دروړو. خبرونه له فرخندې اسد او
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټیکی په کابل کې په پرونی ځانمرګي برید کې د وژل شو شمیر یو سل دریو ته رسیدلې. بلخوانن په افغانستان کې ملي ماتم اعلان شوی. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان نن ویلي کې حکومت د مردان د ماشومې اسما په وجنه کې ککړ کسان مونږ نیول نو احتجاج به پیلوي. او امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي که د پیرس ماحولیاتي تړون کې بدلون وشي نو امریکا پکې بیا شاملېدای شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس پرمکوای په کابل کې په پرونی برید کې د وژل شو شمیر یو سل دریو ته رسیدلې. نوموړي نن خبري غونډې ته وویل په پیښه کې ټول 215 کسان ژوبل شوي دي.
تعداد تلفات مو به 103 نفر میرسه. دی وای دا اوس چې زلتا سره خبرې کوم په بریټ کې د شهیدو شوی او شمیر 103 تر رسیدل دي. په پیخه کې د سرسری ټپیانو په ګډون ټول 215 کسان ژوبل دي. د بریټ په ځای کې 15 پولیسان وژل شوی او 10 ژوبل دي.
د افغانستان د کورونو چارو وزارت ویلي وسبالو د خالد اورزي د حمله د یو امبولانس موټر په وسیله کړی ده. طالبانو دغه حمله ذمہواری منلې ده. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په ټولو هیوادونو غږ کړی چې د طالبانو خلاف پرې کنده کاروایی وکړي. ډانلډ ټرمپ پرون په یو اعلامیه کې د کابل برید په سخت ټکو وغندو او ویل چې د بیګنا ملکی وګړو وژنه د منلو وړ نه ده. ولسمشر ټرمپ دا هم ویل چې د قاتلانه حمله د دوی او د دوی د افغان همکارانو عزم نه وکړي دي. د پاکستان بارنو چارو وزارت هم پرون په یو بیان کې د کابل برید په کلکه غندلې او ویلي دي چې د پاکستان ولس حکومت له افغان ولس سره په دې سخت غړې کې ولاړ دي. د اروپای اتحادیه د بارنو اړیکو مشر فدریکا موګریني د کابل د پرونی حمله د متاثرو سره خواخوږي سرګند کړی ده. موګریني ویلي په یو اونۍ کې د دریم ځل لپاره افغانستان د وحشتناکو ترهګرو حملو هدف ګرځي. د افغانستان حکومت په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د ورستې او ترګریزو بریدونو قربانیانو ته د درناوی په خاطر نن ملي ماتم اعلان کړی. ارګمانې ویلي له همدې عمله به په هیواد کې او له هیواد بهر په سیاسي نمائندګیو کې د افغانستان بیرغ نیم ځوړند وي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي که په پاکستان کې هر نا جمهوری عمل کیږي دوی به پر ضد ودرېږي. هغه نن په پیښور کې د باچا خان او ولی خان د تلین جلسې ته په وینا کې ویل د جمهوریت درسي له باچا خان زده کړې نو ځکه په ټولو ادارو غږ کوي چې په خپلو قانوني دایرو کې دی کار وکړي. اسفندیار په خپله وینا کې دا هم ویل که حکومت د مردان د ماشومې اسما په وجنه کې ککړ کسان ونه نیول نو دوی به احتجاج پیلوي.
ایواز گوره د مردان مساله نه ده خو کراتون کی وو روزو کی دی مونږه د مردان د واقعي ذمہوار را نه کو ټیک برا پاسو ټیک به احتجاج کو گریوان ته ور لاسته چو د خپل بچی ته پوسو مونږ خپل کو.
د جنوري په 14مه د سلور کلنی ماشومې اسما مړې د غنو په یو پټي کې موندل شوې وو. ډاکټرانو ویلي چې د پیخې لزای تر لاسه شوی د ډي ان ا نمونې ښایي چې له ماشومې سره جنسي تیرې شوی وو. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت وایي دغه پیخې پلټنې روانې دي. د پاکستان سپریم کورټ هم دغه کیس از خود نوټس اخیستې. نن د پاکستان سپریم کورټ د قصور د ماشومې زینب انصاری د وژنې مقدمه کې د مقامی رسنیو 12 خبریالان او مدیران عدالت ته ورغوښتي وو چې په دې مقدمه کې ورسره مرسته وکړي. د پاکستان ځینو ټي وي پروګرامونو قربنو د ملزم په اړه ځینې خبرې کړې وو. ویلي وو چې په دې اړه ځینې مسلې له پامه غورځول شوي دي. د مسعود ژغورنې غورځنګ تر انتظام لاندې د نقیب مسعود د وژنې خلاف احتجاجي لاریون نن پېښور ته رسیږي. په احتجاجي لاریون کې د قبایلي سیمو زده کوونکو سازمانونه مدني فعالان او د یو شمېر نورو تنظیمونو غړي هم شامل دي. دوی د وزیرستان د نقیب مسعود د وژنې خلاف دغه احتجاجي لاریون کوي. په پېښور کې د دغه لاریون د هرکلی په اړه یو فعال مجاهد وزیر بیګا مشال ریډیو ته وویل
نو دلته کې پېښور کې موږ ته تحریک نقیب شهید چې کم یو تحریک شروع کړی د دې طرف نه استقبالیا کیمپ لګولې دا به ټول د دې نام د دې سره لاریون کې او اسلام آباد ته 1 فروری باندې به هلته دې سره درنی ته ځو.
د نکی مسعود مړې دوه اونۍ وړاندې په کراچۍ کې موندل شوی وو. مسعود د جنوري په 14 په کراچۍ کې د راو انوار په مشرۍ په یو جعلي پولیس مقابله کې وژل شوی وو. بلخوا پولیس تر راو انوار د نیولو هڅې کوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د برتانیې له یو ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي د پیرس له ماحولیاتي تړون سره به یوازې هغه وخت امریکا یو ځای کېدو ته لیواله وي چې دغه تړون په اوسني حالت کې لوی بدلونونه راوستل شي. ټرمپ آی ټی وی ته په یوه مرکه کې وویل که دوی ښه معامله وکړي تل دا چانس شته چې دوی په کې بیرته شامل شي. هغه دا هم وویل دی خوښ دی چې په دغه تړون کې شامل شي. ولسمشر ټرمپ تیر کال د جون په میاشت کې امریکا د دغه تړون نه د وستلو اعلان کړی وو. ویلي وو چې دغه تړون د امریکایي اقتصاد لپاره تاواني دی. د چک جمهوریت د ولسمشر انتخاباتو په دویم پړاو کې روسي پلوه کاندید ملش زیمان بریالی شوی دی. په چک جمهوریت کې د ټاکنو لومړی پړاو د جنوري په 12 او 13 نیټه ترسره شوی وو. په اول دور کې ملش زیمان 3.6% او د هغه سیال کاندید ژیجی دراهوش 26.6% رای خپل کړی وو. ټاکنې دویم دور ته پاتې شوې. د چک جمهوریت خلکو د جمعې او خالی په ورځو د ولسمشر کرو لپاره د انتخاباتو په دویم دور کې رای ورکړي. د انتخاباتو کمیشن پرون اعلان وکړ چې ملش زمن په دویم دور کې 50.6% رای ګټلې دي. هغه 3 او 1 کلن دی. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
فرخندا صدوا چې د مشال ریډیو خبرونه مو ته اوریدل په روانه خبرونه کې اوري. افغانستان د کورونا چار وزارت وایي په کابل کې طالبانو پرونی ځانګړي برید 103 کسان وژلي او 215 نور یې زخمیان کړي دي. یو شنن کې وایي طالبان د خونړیو بریدونو په کولو سره هڅه کوي خپل ناکامي پټکي.
په دې سم د سخت گزارونو په وخت کې کیږي چې سګتګي نور دی په لوبه کې وایي د پایلو په څیر دی ورته.
نن په پیښور کې د باچا خان او ولی خان د تلین په مناسبت عوامي نېشنل ګوند یو جلسه کړې. روانه میاشت په کراچۍ کې پولیس سره په یو مبینه مقابله کې د وزیرستان د وژل شوي ځوان نقیب مسعود کورنۍ ته د انصاف ورکولو په موخه لسګونه پښتنو زده کوونکو او فعالانو د اسلام آباد پر لور لاریون پیل کړې. په پیښور کې د دې احتجاج کوونکو یو مشر وایي
دغه واقعیت د پاټا او د ملکند په سیمه کې په جرګو خلکو سره شوی دی. دا نور نمن
او د بچا خان د دیرشم کلین په مناسبت پرون په جلال آباد کې هم یو غونډه شوې. ویناوالو پکې د نوموړي پر ژوند او مبارزه خبرې وکړې.
بچا خان د عدم تشدد پیغام درلود. بچا خان د سولې پیغام درلود. بچا خان د تعلیم پیغام درلود.
اله داله مشال رادیو سره اوس دا هم ولنه موضوع په کابل کې د جمهوریت روختون مشروي د شنبه ورځې په خونړۍ پیښه کې یاد روختون ته شاوخوا 15 میلیون افغانۍ زیان اوخته دي. محمد هارون عارف نن یک شنبه مشال لیډو ته ویل د لومړی معلومات دي او ممکن تر بش پړې پلټنې ورسته د مالی زیانونو ارقام نور هم لول شي. د پیښې په ځای کې نن هم یو شمېر کسانو د وجل شو خپلوانو نخي نخانه لټولې. کابل د رحمت الله افغان رپورټور.
د کابل د جمهوریت روختون رئیس وای د شنبه د ورځې په خنړی موټر بم چاودنه کې د دغه روختون یو شمیر پر مختللي روغتیایي ماشينونه او وسایل لمنځه تللی. د روختون ودانۍ هم زیانمنه سوي او 15 کارکونکي برسیرن ټپین سوي دي. محمد هارون عارف د یک شنبه پر ورځ ول د لمړنۍ چړنو لمخې یاد روختون ته شاوخوا 50 میلیون افغانۍ مالی زیان اوخته.
خسارات مادي د شفاخانه بسیار
هغه وای روختون ته زیات مادي زیان اوخته. عجل سرویس اداري او خدماتي برخی خیخی او بلابل نور برخی تخریب سوی دی. قیمتی سامانونا شاید 500 میلیون افغانی زیان ورتا وقتی وی. خاغلی عرف زیاده کرد چه روختون دا بیارغوان لپارا پا بش پل دول خالی کرای سوی او یواز عجل خونه بیر تا فعال سوی دا. دا شنبه پراش شاو خواهیو بجه دا کابل خار صدارت سلو لار تا چیر ما د جمهوریت روختون مخ ته د یو امبولانس په وسیله موټر بم چاودنه وسوه. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په دغه چاودنه کې 103 کسه وژل سوي او 215 نور ټپیان سوي دي. د یاد موټر بم چاودنې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه واخیست. لا یاد چودنې ورځ وروسته د یک شنبې پرز هم د غروختون مخ ته د پیخي پسمه کې یو شمیر کسانو د انسانانو په غوښو کې د ورکشوی خپل خپلوانو نه خنخانی لټولې. یو کس چې د انسانانو د غوښو په ډیری کې د خپل خوري د بدن نه لټولې اول
نوم یې ډاکټر صافی دی او دلته زما خورینه او چې یو جانغه نومیدلو جسد پیدا شلو په پولیسو کې تسلیم کو کورته او دغه بل جسد چې پښتون نومیږي او د پولیسو سربازو راغلی او د جامو یو ټوټه په قط پیدا کړه. نن تاسو ګورئ چې د بدن ټوټې پرتی دي، دغه د بدن یو ټوټه ده، د انسانانو د بدن غوښې دي.
د غوښه کې څه لټه او تاسو کې پیدا
دي؟ د غوښه کې مونږ په دغه یو پخه باندې شکمن یو چې کېده شي دا پخه به زمونږ د خورایي د پلاسو د وینو ډک دغه اسنادونه لاس ته راغلي دي.
د کابل د جمهوریت روغتون سربیره د پیښې ځای ته څیرمه یو شمیر دوکانونه، امازایونه او کورونو ته هم درانه مالی زیانونه اوښتي دي. دا لومړی ځل نه دی چې په کابل کې دا ډول خونړۍ پیښې کیږي، بلکې تر دې مخکې هم دې ته ورته پیښې رامنځته سوي وي چې تر ډېره قربانیان ملکیان ښودل سوي دي.
رحمت الله، افغان او طالبانو د جنورۍ پر شلمه هم د کابل پر انټرنټ کانټینینټل هوټل د برید ذمواري منلې وه. دوی په داسې حال کې دا حملې کړي چې په دې وروستیو کې امریکا د حقاني شبکې او طالبانو پر ځینو مشرانو بندیزونه لګولي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا غړو هم ویلي چې د سیاسي روغې جوړې مذاکراتو ته دوی نږدې شوي دي. زموږ همکار بشیر ګواخ په کابل کې له څېړونکي اباسین بریال سره مرکه کړې او په سر کې لاغه پوښتلي چې طالبان په داسې حالاتو کې د لویو حملو په کولو سره څه پیغام ورکول غواړي.
زه فکر کوم د سولې په خبرو کې ډېر پرمختګ نه دی شوی. یوه ډله طالبان غالبا چې غواړي هغوی خبرې وکوي، دا دروازه هم نه بندوي، ځکه اخلاقا په نړیواله سطحه د دې امیج ډېر خراب شوی دی. نو باید په یو وخت کې د سولې خبرو اوازې هم وجود ولري، او طبیعتا دا سخت ګزارونه په هغه وخت کې کېږي چې فکر کېږي نور دوی په لوبه کې بایللو خوا ته ځي او انزوا ته ځي. امریکا د چارواکو متواتر موقفونه دغه سیدي چې پاکستان ته ډېر شدید درد سر جوړ کړی. د بلې خوا اوس د روسانو مسله او د ایران مسله هم ډېره جدي مطرح کېدای شي چې د وسلوالو مخالفو ډلو څخه په شکل د اشکالو استفاده کوي.
په دې کې د افغان حکومت کمزوري څومره ده چې دغه لوی لوی حملې کوي او دوی مخه نشي نیولی؟
اساساً خو مسله دا ده چې د افغانستان حکومت که ووایم یو هغه جوړښت چې باید خلک حکومت ورباندې وکړي، هغه د جهان د دوه پلونو تر منځ دی. یو وخت هغه وسلوال مخالفین یا دښمن دی چې هغه هیڅ ډول ترحم او هغه حتی هغه جبري اخلاق له نظر کې دي. بل طرف یې داسې جنسالاران چې په میراثي ډول ډېر وخت په واک کې پاتې شوي مافیا ده، هغوی هم چې خپل قدرت لږ په خطر کې وویني د طالبانو سره سیم عمل کوي، دوی هم خلق په بله بڼه ده. نو په دې کمنځ کې د حکومت تعریف متاسفانه رامحدود کېږي په څو وطن پرستو اشخاصو باندې چې هغه د حکومت واګې په یوه برخه کې ترلاسه کېږي. هغوی ډېر زیات ایمال د صلاحیت په دې هر څه باندې نشي کولی. نو چې تغییرات رانشي جدي خصوصا په کشفي او استخباراتي برخو کې، زه فکر کوم بیا به ډېره سخت وي.
دین اخوا ته څه کول پکار دي؟ ولسمشر ته یا د افغان حکومت چارواکو ته څه کول پکار دي؟
تر ټولو مهمه خبره خو دا ده چې دغه روحیه، مردمي روحیه ورځ په ورځ خرابېږي. زه فکر کوم یو رد عمل هم پکار دی. حکومت چې پریښی ونه لري، خاطیت ونه لري، موږ د جګړې په دننه کې قرار لرو، دا یوازې د ډیموکراسۍ توازو باندې نه کېږي. زه فکر کوم د طالبان د دې وړ دي چې هغوی باید ونیول شي او جدي سزاګانې ورتل شي، هغوی چې بندیخانو کې پراته دي او لکه پسونه ورځ په ورځ چاغېږي، هغوی باید یو چنده د هغوی راوویستل شي تر څو د خلک په دې پوه شي او په دې پوه شي چې د حکومت ته زمین د ویرې قیمت لوړ ده. اما که داسې وېڅېږي چې یوازې په اعلامیو په یو څه مسلیتونو باندې دا ټوله تراژیدي پایده رسوي او تودي کوو، زه فکر کوم د عوام ورځ ورځ په ورځ د نظام په اړه حتی بې اعتباره کېږي او مایوسه کېږي.
د کابل د پرونی ځامرګي برید پاړم هم په کابل کې له څېړونکو اباسین بریال سره زموږ د همکار بشیر ګواخ مرکه اوریده.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
اوریدونکو تاسو په خبرونو کې اوریدل چې نن عوامي نېشنل ګوند په پیښور کې د باچا خان او ولی خان د تلین په مناسبت یو جلسه کړې ده. دغه ګوند مشرانو جلسې ته ویناوي هم کړې دي. زموږ همکار پامیر ساحل دلته د مشال رادیو د پراګ له دفتر څخه دغه جلسه دغه مشرانو وینا غانې څارلې. د معلومات لري پامیر جان ستړي مشي او که دغه معلومات اوریدونکو سره شریک کړي چې جلسه څومره لوی وه او د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان بیا په خپل وینا کې څه وویل؟
ډیر مننه. جلسې ته ډیر زیات خلک ورغلي ول، لکه څنګه چې اوریدونکو په خبرونه کې په خبرونو کې هم واوریدل. اسفندیار ولی خان چې جلسې ته کوم وینا وکړه، په هغه کې 15 مهمه نکتې د بیان کړې. یو خدا و چې په پاکستان کې سیاسي حالاتو ته په کتو د ویلې چې کنا جمهوریت عمل کیږي، نو د دوی ګوند به پر ضد دریږي او بهر بروزی. ورسره د غږ هم وکړه چې په پاکستان کې ټولو ادارو ته پکار دی، کاغذ دلیه ده که مقننه ده او که انتظامیه ده او که نورې ادارې لکه اسټابلش سکیورټی اسټابلشمنت دی چې قانوني دایرو دننه کار وکړي. دویم نقطه د دا وکړه چې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري د لومړۍ نیټې د ټویټر بیان ته په اشاره او بیا پر پاکستان د پوځي مرستو بندېدو ته په اشاره باندې ویلې چې دا دواړه بیانونه د پاکستان بالعموم، زی کوټ کوم، د پاکستان بالعموم او د پښتنو بالخصوص خلاف دي. او د حکومت غوښتنه وکړه چې د دې پښتنه وکړه ته چې تاسو د دې بیانونو څه جواب ورکوي، او که څه جواب مو ورکړی یا مو څه تګلار جوړ کړی نو هغه ولسته مخامخ کوي. د په حکومت انتقاد وکړه چې دغه مهمه مسلې لولسه پټي ساتي. دریمه نقطه د په وینا کې دا و چې د دوی ګوند لومړی ورځ راهیسې په پښتونخوا د قبایلو د ورګډولو په حق کې دی، او د دا ویلې چې زه خو یو بل غوښتنه هم کوم اسفندیار ولی خان، او هغه دا چې د انتخاباتو نه مخکې دی قبایلی سیمه په پښتونخوا ورګډی شي، او په د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې دی یو ترمیم یا بدلون وشي، او د قبایلی سیمه چې کله په پښتونخوا ورګډی شي نو د قبایلو وزیران دی یو څو واخلي، د حکومتي کچ، وفاقي کچ او په صوبې کې هم، چې هغه خپل د قبایلو مسلې حل کړي. څلورمه خبره ده د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه باندې وکړه، او دوی ویل چې د سره اطلاعات داسې دي چې دا غربي لار چې له شمالي پاکستان به تیریږي او پښتونخوا او قبایلو او جنوبي پښتونخوا یا بلوچستان نه، دا لار بالکل وی ختمه کړي د حکومت، او وی ک مګ چې دی مګ یوازې سړک نه غواړو، بلکې د چین پاکستان په دغه اقتصادي لار کې نورې لکه اقتصادي زونونه او کارخانی او کارونه خلکو ته ولسته، او ولسته اقتصادي ګټې هم غواړو. ځکه دی وی چې کډالار نه جوړیږي او دلته اقتصادي حل ځل نه کیږي په پښتونخوا او په قبایلو کې، نو بیا دوی دې ته تیار نه دي چې مالیه یا ټیکس ورکړي. او اخیرنۍ خبره ده د مردان دغه پیښه وکړه، هغه چې ویل کېږي چې د آسمی په نوم یو ماشومه ده، هغه ورکه شوه او پولیس دا شک لري چې په دې باندې جنسي تیری شوی و او بیا وژل شوی و. د حکومت ته د خیبر پښتونخوا حکومت ته د وو ورځو مهلت ورکړه چې که دوی په دې وو ورځو کې د دغې قضیې سمې پلټنې ونه کړي او ککړ کسان یې ونه نیول، نو دوی به احتجاج، د دوی ګوند به احتجاج پیل
کړي. دا خو د عوامي نشتل ګوند د مشر اسفندیار ولی خان وینا و، د هغې مهم ټکی و. صوبائی مشر حیدر ہوتی ہم بیگنے خبری کھڑی
بالکل تردو اسفندیار ولی خان مخ کی سو امیر حیدر خان ہوتی وینا وکڑا، او دد پ وینا کی مهم خبر دا وچ دوی گوند په هر صورت با پا پاکستان حکومت باندې ټینګار هم کوي، او د دې لپاره بهالي ځلې هم کوي چې قبایلی سیمه په پښتونخوا ورګډی شي، او ورسره د ځنې انتخابونه وکړل چې په پا پاکستان کې اتلسم آئینی ترمیم چې ورسره صوبو ته زیات واک ورکړل شوی او غنا عملی کیږي، نو دوی ویل د دوی د ګوند دې خبرې ته هم لومړیتوب ورکړي چې دا اتلسم آئینی ترمیم په بشپړ توګه باندې عملی شي.
صحیح شو. ډیر مننه اوریدونکو. پامیر ساحل و زموږ هم نن په پیښور کې چې عوامي نشتل ګوند د باچا خان او ولی خان د تلین په مناسبت جلسه کړې وه، اسفندیار خان او دغه شان صوبایي مشر حیدر هوتی ورته ویناوې کړې وې، دغه د ویناو مهم ټکي له موږ سره شریکول.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان سپریم کورټ د پنجاب د قصور پر ماشومې د تیری او د هغې د وژنې د پیښې د پلټنو لپاره یو بله ګډه تفتیشي ډله جوړه کړې. نن په اورېدنه کې درې کسیزې جرګه د پاکستاني وشنونکي شاهد مسعود ته امر وکړ چې د خپلو دعوو ثبوت دی ورکړي. مسعود څو ورځې مخکې په ټلویزیوني خپرونه کې دعوه کړې وه چې د زینب د وژنې په تور نیول شوی کس عمران علي 10 بانکي اکاونټونه لري او پر ماشومانو د تیری او د هغوی د ویډیوګانو جوړونکو له ډلې سره تړلې ده. خو د پاکستان دولتي بانک وویل د نوموړي د هیڅ بانکي حساب کتاب ثبوت نه لري. تفصیل بیا هم پامیر ساحل راکوي.
نن سهار په لاهور کې د سپریم کورټ د مشر قاضي میا ثاقب نثار په مشرۍ درې کسیزه جرګهګۍ د پنجاب د قصور پر ماشومې د تیری او د هغې د وژنې د قضیې اورېدنه وکړه. جرګهګۍ د پاکستان شونونکي شاهد مسعود ته
د یک شنبه تر ماخستن وخت ورکړی چې د خپلو دعوو ثبوت ورکړي. مسعود په ورستیو کې په یو ټلویزیوني خبرونه کې داوا کړې و چې پر اته کلنې زینب امین انصاری د تیری او د هغې د وژنې په تور نیول شوی کس عمران علي د ماشومانو د ویډیوګانو جوړولو له لوی ډلې سره تړلی دی او 30 بهرني بانکي حسابونه لري. خو د پاکستان دولتي بانک د خالی پر ورځ دا ادعا ناسم وبلله. سپریم کورټ د مسعود د دعوو د پلټنو لپاره د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے د رئیس په مشرۍ د نوې ګډې پلټنیزې ډلې جوړولو لو امر وکړ. د پاکستان دولتي ټلویزیون وای جرګګي تحقیقاتي ډلې ته امر وکړ چې د قضیه په اړه د ژر تر ژره خپل رپورت وړاندې کړي. عدالت د زینب پلار امین انصاری او د کورنۍ نورو غړو ته امر وکړ چې له رسنیو سره د خبرې نه کوي. روانونه امین انصاری په خبري غونډه کې ګواښ کړی و چې که پولیس د دې د لور په وژنه کې ککړ نور کسان ونه نیسي نو دوی به احتجاج پیل کړي. پولیس وایي زینب د جنوري پر څلورمه له قصور ښار ورکه شوې وه او پر نهمه یې مړی وموندل شو. د دوی په خبره پر هغې تیری شوی او بیا وژل شوې وه. تېره یک شنبه ګډې پلټنیزې ډلې سپریم کورټ ته ویلي ول چې له 2015 زیږیز کال راهیسې په قصور کې اته نجونه د ورته پیخوخ کار شوی دی.
د مشال رادیو
د ګلدور ورځی
اونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لاسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیم بجا
مشالونه
په دوه نیم بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درې نیم بجو
روختیا او درملنه
په تمه نټه د پاسا سلورو بجو
د جنوري پر 14 په مردان کې د اسما په نوم یو ماشومه ورکه شوی و چې مړی بیا د جنوري پر 14 له خار بهر د غنیو په یو پټی کې وموندل شو. داسې ګمان کیږي چې پر هغې جنسي تیرې شوی و. دا وخت د اسما د کیس پلټنې روانې دي او د شاوخوا 200 کسانو د وینې نمونې لاهور ته لیږل شوي دي. د قانوني چارو پوهانو او ډاکټرانو د جرمونو په کیسونو کې فورنزیک رپورټونو ته ډیر ارزښت ورکوي. قانون پوهان وای دغه رپورټونو نشتوالی په کیسونو کې د ځنډ سبب کیږي. ملیحه امیرزاده رپورټ راکوي.
د قانوني چارو پوهان وای د جرمونو یا کریمینل کیسونو کې فورنزیک شواهد ډیر اهمیت لري ځکه چې هم د رپورټ پس د کیس تعین کېدای شي. د روانې میاشتې په پیل کې د پنجاب په قصور ضلع کې یوه 8 کلنه جینۍ زینب د جنسي تاریخ کار شوې وه او بیا وژل شوې وه. بیا د ډیرو پلټنو او ډي این اې ټیسټونو پس د هغې په جنسي تیری او وژنه کې ککړ ملزم وموندل شو. دا یې پس د مردان په ګوجرګډۍ کې د یوې 4 کلنې ماشومې اسما د وژنې کیس مخې ته راغلو چې اوس یې پلټنې کیږي. د پېښور هایکورټ یو وکیل اډوکیټ امرین ګلزار دغه کیس ته په اشاره وایي په عدالتي کاروایی کې د فورنزیک شواهدو او رپورټ اهمیت ته په کتو ضروری ده چې په صوبه خیبر پښتونخوا کې د داسې لیبورټریانې جوړې کړل شي.
تر کومه پورې په یو کریمینل کیس کې چې کوم فورنزیک دغه نه رپورټ تر هغه پورې چې هغه جرم هغه تنظیم هغه شانتي نه کیږي دغه شانتي دام یو کریمینل کیس دی. په دې کې تر کومه پورې فورنزیک رپورټ نه وي نو بیا ظاهر ده په کیس باندې اثر ورتي او هغه چې کومه ټوله فائده ده هغه به مرجم ته یا مجرم ته ځي. په صوبایي سطح باندې چې دې شیزونو په باره کې اقدام
دا چې فورنزیک ټیپ څه توایي او کوم وخت کې لدی سانګي او لیبورټریانو نام رستا خستل کیږي. ډاکټر تاج محمد پدی اړوای
اگر د میډیکل فیلډ کې سنا چې کم کې لیګل پوینټ انوالو وي داګه پر چې کم انویسټیګیشن کیږي کنه داګه د فورنزیک لیبورټری ورته یا فورنزیک لیګل ورته یا هغه پر هغه کې پوسټ مارټم راځي هغه کې چې مېدی کوم واشت هغه هغه تزي کفرس کاغه یو سړی په چاقو لګیدل دي چاقو سایز سمره دي کم ځینې ولې دي یو سړی په ګوډي لګیدل دي شاته نه وشته مخ کې نه وشته او به دې سره سپورټ لیبورټری وي فورنزیک لیبورټری ورته وي.
دا زیارت پورس د سېنات د بشري حقوقو کمیټې غړو په مردان کې د وژل شوی سلور کلنې ماشومې کیس پلټنو په لړ کې د سیمې دوره وکړه. خو دغه کمیټه اندېښنه څرګنده کړه چې په صوبه کې د فورنزیک ټیسټ لیبورټری د نشوالي له امله دغه کیس وخخلی. په دوره کې شامل سېنېټر نسرین جلیل مشال ریډیو ته وویل پکار ده چې په صوبه کې د پرمختللو لیبورټریانو سہولت موجود وي. دغه ماشومې له کیس سره په تړاو ټیسټ لاهور ته لیږل شوی دی چې دا ډول هلته معلومه شي چې آیا پر ماشومې جنسي تیری شوی و که څنګه. له بده مرغه د خیبر پښتونخوا له حکومت سره داسې سلیباټري نشته چې پکې د ډي این اې ټیسټ وکړل شي. نو د خیبر پښتونخوا حکومت په ګډون نورو صوبو ته هم وایو چې د خدای لپاره د خپلو صوبو په سرخارونو کې د ډي این اې ټیسټ لږ تر لږه یوه لیباټري خو جوړ کړئ چې دا ډول په تکنیکي معاملو کې وخت نه لګي.
هم بیا امرین گلزار هله خودله چې د پاکستان چیف جسټیس ثاقب نثار لخوا د اسما د کیس از خود نوټیس اخیستو پس کې دیشي دغه کیس هم زر حل شي. د جنوري په 14 د اسما په نوم ماشوم ورکشي و چې مړی بیا په 14 لخاره بهر د غنو په پټی کې وموندل شو. داسې ګومان کیږي چې پرغه جنسي تیرې شوی. د زینب په وجنه کې ککړتن د معلومېدو پس په خیبر پښتونخوا کې هم فعالان او کارکونکي غوښتنه کوي چې د اسما کیس ته هم زر حل کړل شي. دا وخلا کې سره په تړاو لاهور ته د خوښه 200 کسانو د وینو نمونه لیږل شوې دي.
ل یو میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د تیر کال په اپریل میاشت کې د مردان د عبدالولي خان پونتون زینوس د کوونکو خپل یو پونتونوال مشال خان مذهب ته د سپکاوي په تور وواجه. پولیسو ویلي پر هغه لګیدلي تورونه بی بنیاد دي او په دې تړاو یې لسګونه کسان نیولي هم دي. اوس د ابرآباد تر هغه ضد یو عدالت د خالي شنبې په ورځ د مشال خان د وژنې مقدمې اورېدنه مکمل کړه او تمه ده چې د راتلونکي فبروري میاشت په لومړۍ هفته کې خپله پریکړه به وروي. زموږ همکار اسرار عالم مومند پر دې موضوع د مشال خان د پلار اقبال لالا له وکیل فضل خان سره مرکه کړې او په لومړي سر کې ترې تر اوسه پورې په عدالت کې د وړاندې شو دلایلو په اړه پوښتلې دي.
57 او 50 کم ملزمان چې وو مشال خان کیس کې د هغه خلاف چې کومه کاروي روانه و هغه کمپلیټ شو، هغه پوره شو. دې کې شهادت پیش شو. دې نه پس کوم د کمپلیننټ د مدعي طرف نه چې کوم وکیلانو لکه مونږه مخفل بحث وکړو عدالت ته غوښتنم ته وکړه چې دې ته د سخت نه سخت سزا ورکړې شي او موږ خپل کیس ډېر صحیح طریقې سره پیش کړو عدالت ته. بیا د دې ملزمانو د لپاره چې کوم وکیلانو هغه خپل بحث وکړو عدالت نه ته خپل دغه چې کوم د هغه آرګومنټس هغه وړاندې کړل. بیا موږ په هغه باندې د هغه کم کم پوینټونو د هغه جوابونه ورکړو او داسې ته دا ټول شهادت کمپلیټ شو.
فضل صاحب تاسو د کیس د کاروینه څومره مطمئنه ستاسو؟
دې کې خو تاسو ته پته ده چې دا کیس ډېر یو حساس نوعیت لرلو او د دې وخت د موجوده وخت یو ځان له یو مثالی کیس وو. کم کې چې مختلف سیزونه دې کې د نوي زمانی چې کم شهادتونه لکه د ویډیو ویژوال هم چې د کیمرې په سترګو باندې مې پوښیو هغه پیش کړی شو او د پاغې رڼا کې دا ټول شهادت قلم بند شو. او ځکه چې دا د سی واحد کیس کې د دې وخت کم کې 50 کسان په یو ځای د یو کس قتل باندې کې لکه جرم ورک ګرځېدلی او دا پټیشنو دغه تقریبا 53 شهادتونه پیش کړی شو لکه 53 گواهانو شهادت وکړو. د سی یو شمیر سوارلس پینزلس داسې گواهانو چې کم د خپل بیانونو نه د ویری په وجه رسته شو یا سنوري مجبوریاں سرګند کې یا هغه ته د مجمانو طرف نه تمکیانې ملو شوې وي. نو هغه نه باوجود هم تقریبا 253 شهادتيان عدالت ته پیش کړ او نو ټول کم ویډیو ویژوال چې کم یو سم چې د نوې زمانی د غسر ضرورت او هغه مونږ پیش ولجي.
د مشال خان چې کم پلار دی اقبال لالا هغه څومره مطمئن دي چې دا کیس په د دوی په حق کې وشي که څنګه؟
بالکل مونږه خو څنګه چې مونږه د مظلوم طرف نه د مشال خان طرف نه مونږ د هغه وکیلانو او مونږ چې څونه خپل کولې شو خپل خواري خپل مهنت هغه مونږ په دې کې سره وکړو او د امید لرو چې عدالت په انصاف وکړي او کچر خدا نه خاصه انصاف و نه کړو نو دا به د عدالت لپاره به ذاته خودم د عدالت باندې یو ډیر داسې دغراشي چې دغه پوزیشن به ډیر خراب شي. نو زمونږه امید ډیر زیات دی کیس ډیر سترانګ دی ډیر بهترین طریقې سره دې کې ډیر ښه مهنت شوی دی چې ان شاء الله دې کې به ډیر ښه فیصله راځي کوم نه به د عوامو توقعات پوره کیږي ان شاء الله.
د تیر کال په اپریل میاشت کې د مردان په عبدالولي خان پونتون کې د زده کوونکي مشال خان د چې هغه وجل شو د مذهب د سپکاوي په تور د غد پلار اقبال خان له وکیل فضل خان سره مو د اسرار العالم مومند مرکه اوریده.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپه شپک 22 په لنډو سپو 2113 14513 13318 او 15118 کلو هرتز اوریدل شي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې د خبرونو لنډیز له فرخندې اسد اورو.
د افغانستان د کورونو چارو وزیر ویس پرمکوای په کابل کې په پرونی ابریت کې د وجل شو شمیر 103 ته رسیدلی. نوموړي نن په یو خبری غونډه کې ویل په پیښه کې ټول 215 کسان ژوبل شوي هم دي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت ویلي وسوالو طالبانو د خالی د ورځې د حمله د یو امبولانس موټر په وسیله کړی ده. طالبانو دغه حمله ذمہواري منلی. د افغانستان حکومت په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د غوسته او ترګریز او بریدونو قربانیانو ته د درناوي په خاطر نن ملي ماتم هم اعلان کړی دی. د عوامي نشګون مشر اسفندیار ولی خان وایي کو په پاکستان کې هر غیر جمهوریت عمل کیږي نو دوی به پر ضد ودری کی. هغه نن په پیښور کې د باچا خان او ولی خان د تین جلسې ته په وینا کې دا هم ویل کو حکومت د مردان د ماشومې اسما په وجنه کې ککړ کسان پر روانو او ورزو کې ونیول نو دوی به احتجاج پیلوي. نن د پاکستان سپریم کورټ د کسور د ماشومې زینب انصاری د وژنې مقدمه کې د مقامی رسنیو 12 خبریالان او مدیران عدالت ته ورغوښتي وو چې په دې مقدمه کې ورسره مرسته وکړي. د پاکستان ځینو ټي وي پروګرامونو قربانو د ملزم په اړه ځینې خبرې کړې وې او ویلي وو چې په دې اړه ځینې مسلې له پامه غورځول شوې دي. د مسعود ژغورنې غورځنګ تر انتظام لاندې د نکی مسعود د وژنې خلاف احتجاجي لاریون نن په خبر تر رسیدي. په احتجاجي لاریون کې د قبایلي سیمو ستکونکو سازمانونه مدني فعالان او یو شمېر نور تنظیمونو غړي هم شامل دي. دوی د وزیرستان د نکی مسعود د وژنې خلاف دغه احتجاجي لاریون کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د برتانیې یو ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي د پیرس له ماحولیاتي تړون سره به یوازې هغه وخت امریکا یو ځای کېدو ته لیواله وي چې دغه تړون په اوسني حالت کې لوی بدلون راوړل شي. او د چک جمهوریت د ولسمشر انتخاباتو په دویم پړاو کې روسي پلوه کاندید ملش زمان بریالی شوی دی.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی له بشیر غوخت څخه.
د افغانستان په سر خار کابل کې د جنوري په 20مه د طالبانو په برید کې نږدې 100 کسان وژل شول چې اکثره یې ولسی وګړي وو. ډان ورسپانې په دیاړه خپل ادارې کې لیکلي چې دا حمله چې هر څومره وغندل شي کمه ده. دا په افغانستان کې په یو ونه کې دریم لوی برید دی. تر دې مخکې په کابل او بیا په جلال آباد کې هم ورته بریدونه شوي وو. ورسپانې لیکلي په دې کې شک نشته چې استخباراتي او امنیتي ناکامۍ لوجې داسې پیښې رامنځته کیږي او باید په دې مسله قابو وموندل شي. دان په دې حالاتو کې د پاکستان رول ته هم کتنه کړې او لیکلي دي چې پاکستان باید خپل کردار په سمه توګه ترسره کړي. د ورسپانې په خبره کې افغان حکومت له پاکستان سره استخباراتي معلومات شریکوي نو باید د هغو معلوماتو پر اساس دي په بیړه د وسلوالو پر ضد کاروي وشي. دان ورسپانې ویلي چې پاکستان د ترهګرو ځپلو او ترهګري ضد جنگ کې ډېرې زده کړې کړې او کولای شي خپلې تجربې افغان حکومت سره شریکې کړي. یاد دی چې اسلام آباد د افغان او امریکایي چارواکو دا تورونه ردی چې پاکستان په خپل خاوره د افغان طالبانو پټنځینو برداشت کړی دي. بلخوا ډیلی ټایمز ورسپانې په پنجاب پوهنتون کې د اسلامي جمعیت طلبه لخوا پر پښتنو او بلوڅ زده کوونکو د حملې او په پوهنتون کې پر سیاسي تاوتریخوالي اداریا خبره کړې ده. ورسپانې ویلي په داسې حال کې چې څو میاشتې وروسته عام انتخابات کیږي د صوبو ترمنځ نسلي تعصب په زیاتېدو دی. په دې حالاتو کې پوهنتونونه هم د سیاست ښکار شوي دي. ډیلی ټایمز ورسپانې د بلوچستان د کورنو چارو وزیر هغې غوښتنې په کلکه ملاتړ کړی چې ویلي وو له پنجاب پوهنتون باید سیاست بیخي ختم شي. خو د ورسپانې په خبره په دې اړه د پنجاب پوهنتون غبرګون ډیر مایوسوونکی دی. د پوهنتون انتظامی بلوڅ زده کوونکو پر داخلو بندیز لګولی او د انتظامی دریض دی چې که بلوڅان دغلته داخله غواړي نو باید د بلوچستان له صوبایي حکومته اجازتنامه واخلي. ډیلی ټایمز ورسپانې لیکلي په بلوچستان کې د تعلیم شرح په ټول پاکستان کې کمه ده او دا بده پریکړه به هلته د لوړو زده کړو غوښتونکو مخه ونیسي.
د سیمې حالات
او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبر ایجنس روانه جنوري میاش په کراچۍ کې د پولیسو په یو مبینه مقابله کې د وزیرستان د یو ځوان نقیب مسعود د وژنې او نیویورک ټایمز رسپانه بیا د افغانستان په جګړه کې د امریکا د بری پر وړاندې د عمده خندونو په څیر موضوعات لیکنې خبرې کړې دي. مهم ټکی له فرخندې اسد اورو.
د پاکستان سپریم کورټ د سند پولیسو ته امر کړی چې د نقیب مسعود په وژنه تورن پخوانی ایس ایس پی راو انوار په دریو ورځو کې دننه ونیسي او عدالت ته وړاندې کړي. دا امر د سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار د خالی په ورځ د نقیب مسعود د وژنې د مقدمې د اوریدنې پر وخت کړی دی. رویټرز خبری ایجنس لیکي په پاکستان کې د جنوبي وزیرستان د غزوان پر وژنه سخت مظاهرې روانې دي او خلک له حکومت او د پاکستان د سپریم کورټ نه غوښتنه کوي چې د نقیب مسعود په وژنه کې ککړ کسان د زر تر زر ونیول شي. نقیب مسعود د جنوري پر 14مه د ملیر د پولیسو د مشر راو انوار په مشرۍ کې پولیسو وژلې وو. د سین حکومت لخوا جوړې شوې پلټنیزې کمیټې په خپل رپورټ کې نقیب مسعود بې ګناه ګرځولې دي. تر مقدمې پیلې دو له مخې د عدالت مخاطب په لسکونو کسان راغون شو چې له نقیب مسعود سره د انصاف کېدو شعارونه ورکول. بلخوا راو انوار رویټرز ته ویلي دي هغه هیڅ غلط نه دي کړي. د دوی د معلوماتو له مخې طالبان غواړي چې په کراچۍ کې خپل اثر رسوخ زیات کړي. هغه ویل د تا د نقیب مسعود په اړه معلومات نه و، بلکې د سټاف ته ویلي وو چې نقیب مسعود هم د وسلوالو سره اړیکې لري. رویټرز د خپلو معلوماتو پر اساس وایي چې راو انوار د 2011 کال نه راپدې خوا د ملیر سیمې د پولیسو مشر د چرته چې پښتانه په لوی شمېره کې اوسېږي او په دغه موده کې شاوخوا په 200 انخوتو کې 450 کسان بجل شوي دي، خو د دغه وژنو د وجوهاتو په اړه پوره معلومات نشته. د پولیسو یو مشر چارواکي رویټرز ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي په دغه وژل شو کې زیاتره پښتانه وو. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان په اړه سخت تعریف لري او د دغه له وجې پر پاکستان 1.3 بلیونه ډالر هم ودرول دي. امریکا غواړي پاکستان د هغه ډلو خلاف سخت قانونه پورته کړي چې په افغانستان کې پر نړیوالو عسکرو بریدونه کوي او زیاتوي پاکستان د ترهګرۍ ضد نړیواله مبارزه کې لزړه نه کار نه کوي، خو پاکستان بیا دغه تورونه رتوي. نیویارک ټایمز لیکي د 2002 کال وروسته د القاعده ځینې مشران د افغانستان او پاکستان ته واوښتل. وروسته د پخواني ولسمشر باراک اوباما انتظامي زیات پام د طالبانو په زور کمولو ورکړ. امریکا دا هم غوښتل چې په دې اړه زیات وخت اوس افغان حکومت او عسکرو ته ورکړل شي چې دا شان د خپل هیواد امنیت پر خپله سنبال کړي. خو د امریکا دفاع وزارت ځینې چارواکي پر دې پوه دي چې د طالبانو سره دغه جګړه به لا نور وخت هم اخلي، ځکه چې د ځینو په نظر د دغه جنگ په ګټلو کې ډېر مشکلات دي.
ټولنه او سختريزي پونیز خبرونه ټولنه او سختريزي کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوې دي.
شدت پسندی کی کوم دا انسانی رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو سره د هغه رد عمل کوي.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو په شان په خوست کې هم له یو کال څخه لږ عمر لرونکو ماشومانو ته د روټا په نوم د نسناستي د مخنیوي واکسینو کمپاین پیل شوی. ځایي چارواکو له خلکو غوښتي چې د خپلو ماشومانو د خیر روغتیا په خاطر د واکسینو له ټیمونو سره مرسته وکړي. نجیب الله الوخیل تفصیل راکوي.
د افغانستان د عامه روغتیا چارواکي وایي د روغتیا په برخه کې د ورستیو کلونو له پرمختګونو سره سره بیا هم افغانستان له هغې هیوادونه دی چې د ماشومانو د ناروغیو او مړینې لوړه کچه لري. دوی زیاتوي د نس ناستې په ګډون هغه ناروغۍ چې اوسمهال د نړۍ په ډیریو هیوادونو کې د واکسینو په واسطه د مخنیوي وړ دي لا هم د افغان ماشومانو ژوند ګواښي. د شنبه په ورځ په خوست کې د عامه روغتیا چارواکو د روټا واکسین د کمپاین په پرانیس غونډه کې د یادو څرګندولو ترڅنګ له خلکو وغوښتل چې له یو کال څخه خپلو کم عمره ماشومانو ته یاد واکسین تطبیق کړي. یو تن معالج ډاکټر ګل محمدین محمدي د روټا واکسینو د ارزښت په باب وویل
کچیر ته دا واکسین څوک ماشومان ته تطبیق کی اغه د اسهال نه
خوندې پاتې کیږي هر کله چې مشوم اظهار نشي دی وجود او به نه ځای کیږي دی وجود معافیت د نور مکروبونو په مقابل کې لوړ دی نو مشوم نه تنها دا چې د اظهار نه خوندې پاتې کیږي د نور ناروغیو نه هم خوندې پاتې کیږي
خوست واری حکم خان حبیبی لخال کو پزنګر ډول د ماشومانو لمن د پلرونو وغختل چې په خپل کلی او باندې کې ماشومانو ته د روټا واکسین په تطبیق کې مرسته وکړي د روټا د خطرناک اسهال پر ضد واکسینو د کمپاین په غونډه کې یو شمېر دینی عالمانو هم برخه اخیستي وه مولوی اظهار الدین د خوست نور عالمانو په استازوري تیارې څرګند کړ چې د واکسینو په عامه پوهاوي کې به پوره همکاري کوي
کله چې موږ د واکسین په ذریعہ سره یو مسلمان مرګ بچ کولای شو نو دا هم الله پر رضو کیږي په دې باندې په دې مسله کې موږ علما کرام او همدارنګه مساجد منابر ان شاء الله په دې پرګرام کې به موږ څنګه په څنګه در سره وو
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر د روټا واکسینو د پیل په مخه په خپل خبر شوی پیغام کې د کورن یو امیند وغوښتي چې خپل تر یو کال کم عمر ماشومان ژر تر ژره نږدې روغتیایي مرکزونو ته ویسي
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډي مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو
د باختر ستوري هر اونې د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د باچا خان د دیرشم تلین په مناسبت پروند د سیمینارونو یو لړۍ پیل شوې په دغه غونډه کې د ګډون لپاره له خیبر پښتونخوا څخه هم ځینې کسان ورغلي دي دوی وویل ځوان نسل باید د پښتنو لپاره د باچا خان په پر مبارزه خبر شي او دغه د عدم تشدد فلسفه خپل کړي د باچا خان قبر د جلال آباد په شمیم شیشم باغ کې دی باز محمد عابد رپورټ راکوي
دغه دو ورځینی سیمینار چې لومړی ناسته د شنبه پورز د جلال آباد د خاروالۍ د غونډو په تالار کې تر سره شو د افغانستان پر یو شمیر ولایتونو سربیره پکې د خیبر پښتونخوا او جنوبی پښتونخوا څخه د پونتونونو استادانو او سیاستوالو ګډون کړو چې زنوې د باچا خان د ژوند او مبارزې په اړه ویناوي واورولي د مردان د عبدالولي خان پونتون استاد ډاکټر سویل خان هم یو له هغو چې د باچا خان په اړه تفصیلی خبرې وکړي نو موري په خپل خبرو کې یو ځای وویل
باچا خان تا قوم مخامخو ناپوه علم نو شعور نو فکر نو لاولې ولا د پوهه د فارمل ایجوکیشن بندوبس وکړو خو بیا هم څه کې نه ناس نو وایي چې صرف فارمل ایجوکیشن به کار نه کوي لاړ شي او معاشره کې کار وکړي
د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی فرهنګي سلاکار استاد اسد الله غزنفر وای باچا خان نه یوازې دا چې پښتنو ته د علم دروازې پرانستي بلکې خلک یې په ټولنیز ژوند کې بیلابیل ستونزو ته متوجه کړل او حل لارې ورته وښودلې
باچا خان د پیغامونو لري چې هغه زموږ اوسنی ژوند ته او راتلونکو کولونو ته ډېر پکاريږي باچا خان د عدم تشدد پیغام درلود باچا خان د سولې پیغام درلود باچا خان د تعلیم پیغام درلود باچا خان د ښځو د حقونو پیغام درلود باچا خان تر برګروي د مخالفت پیغام درلود د کار پیغام درلود د دې مخالفو چې خلک په مختلفو نمونو تجرید کو څنډه ته یې کو
د عوامي نېشنل ګوند د ثقافتي مرکز سیکرټر شمس بونيري په خپل خبرو کې د افغانستان له دولت نه غوښتنه وکړه چې د باچا خان په مزار د کمپلیکس د جوړېدو نیمګړی کار بشپړ کړي
باچا خان په خپل وصیت کې ځان لا د خپل تدبیر او د بغار د پاره تلګهار دا خوله ورکوله دا یقین ده دا د لوی افغانستان مرکز ده د خدای خاطر وکي د خاکي د تکمیل د افغانستان دولت ته کی دا بشپړ
د دوی د غوښتنو په وړاندې د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل وویل
تیر ورځ مالی وزیر شرغلی او په یوازې یو غوښتنه تر وکړه چې د نورو کارونو ترڅنګ چې په ننګرهار کې کیږي زه لمه دې ما چې د دې پروژې لپاره چې یو کمپلیکس ته الته کتابتون یو موزیم او جماعت مازار او د بخونه استوګنځي دا ټول باید په اساسي ډول سره جوړ شي
د ذکر ورده چې د سیمینار دویمه ناست بنن یک شنبه د ننګرهار پونتون په ایډیټوریم کې تر سره شي چې د بیلابیل په هونتونونو استادان به پکې د باچا خان د سولې ایزي مبارزي او د هغه پکړنلار مقالې واوروي
د باز احمد عابد رپورټ اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د کرن خان د سندره چې پښتنو ته د بچا خان د افکارو رسولو لپاره په ځنګړې توګه جوړ کړی ده.
سملار شی بیلار ولی سوچ خو مشتستا سود سوچ ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا پښتنو داس خوارو زار ولی پسملار شی بیلار ولی سوچ خو مشتستا سود سوچ ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی پل پختو لکد مور ساتھ حیا لکد خور ساتھ دفو اخلاق نمونے شیرو زل پہر کلی کی عرور ساتھ د نفرت نو ناچن جوڑے گی ددی جنگ نو ناچن جوڑے گی انسانیت سڑی تو بزدکے ددی ظلم نو ناچن جوڑے گی سدیو بلوی زار ولی پاتی دمینی لئی زار ولی پختن مینا پاک مینا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا بنیاد پکار دے لگی اتفاق و اتحاد پکار دے سواد کابل کوٹ دی چوک نہ بیلوی دا ہر ظالم خلاف جہاد پکار دے دا خویندو میندو نہ دعا واخلے دا تیاری ختم کئی رانا واخلے دا زان جوڑ کئی خدای خدمت کار پخ پل خاور دا جون سا واخلے دشمن پمند کی سار ولی دا غلامانو خدمت کار ولی خدے بمن بخی صحیح مسلمانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا
تبصری شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
دا مشال ریڈیو دا پا پاکستان ہے ڈان رسپانا کی اردن کو دا لکوال او دفاعی چارو پو عامر رانا لیکن اخبر شوی لیکن وائی پاکستان کې د بندي سترلاندې ډلو او کسانو شتون د هغه واد دولسي حکومت لپاره یو سرخوګې جوړ شوی دی. د لیکنې تر مخه وخت راغلی چې د پاکستان حکومت په دغه اړه موجود مغجوشوالی له منځه یوسي. د دې لیکنې مهم ټکي درته اورو. د ډان رسپانی په لیکنه کې څېړونکي عامر رانا وایي پاکستان د نړیوالې ټولنې هغو اندېښنو په غوسه کړی چې په هغه هېواد کې د وسلوالو د پټنځایونو د موجودیت په اړه په بیا بیا کوي. پاکستان هڅه کوي نړیوالې ټولنې ته په دې ویلو سره قناعت ورکړي چې د وسلوالو پر ضد یې بیلابیل عملیات کړي او قربانۍ یې هم ورکړي دي. پاکستان دا دعوه هم کوي چې په ښو او بدو وسلوالو کې توپیر نه کوي، خو لیکوال وایي د پاکستان دغه دعوی هغه وخت کمزوري شي کله چې پر خاوره یې له شوي یوه ډرون برید وروسته پریس کانفرنس وشي او یا هم د دغه برید په مخالفت کې تر بندیز لاندې ډلې ولسی غونډې وکړي. د رانا په خبره د پاکستان د دې ناکامۍ ذمہواري د هغه هیواد پر ولسی حکومت چول کیږي چې ګواکې پر ډیپلوماټیک کچای خپل مقدمه په سمه توګه مخته نه دوړلې. لیکن وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو پلاوی د زیارت پر ورځ پاکستان ته ولاړ چې پر ځینو ډلو د دوی د بندیز عملی چارې له نږدې وڅاري. د لیکنې تر مخه په پاکستان کې د بندیز تر لاندې ډلو د شتون موضوع د هغه هیواد حکومت ته ډیپلوماټیک سرخوږی جوړ کړی دی. د ملکی کچې په مهمو غونډو کې پر دې بحث شوی چې دا ډلې د پاکستان لپاره د یوه ستراتیژیک پیټي په معنا دي او د هیواد دننه نارامي هم د همدوی له لاسه ده. همدا ډلې دي چې د پاکستان او نړیوالو ضد شبکو ته تربیه ځایونه ورکوي. لیکن اکاګي د پاکستان په ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان کې پر وسلوالو ډلو د بندیز پالیسۍ ته اهمیت ورکړل شوی او حکومت پر هغوی د فشار اچولو لپاره ګامونه هم پورته کړي، خو دې ډلو بیا په ځواب کې یوه نوې لوبه پیل کړې. دوی هڅه کوي د حکومت د نیغ په نیغه مخالفت پر ځای د هیواد په سیاست کې ځان ته ځای پیدا کړي. د دې خبرې غټ ثبوت د ملي مسلم لیگ نومې ډلې جوړېدل دي. لیکن زیاتوي په داسې حال کې چې یو قومي امنیتي پالیسي د جوړېدو په حال کې ده او له کورنۍ امنیت سره تړلو چارو ته بیا کتنه کیږي، ډېره اړینه ده چې په پاکستان کې د بندیز تر لاندې ډلو په اړه مغشوشوالی له منځه یوړل شي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
پرون د پاکستان سپریم کورټ د سین حکومت ته درې ورځې وخت ورکړل چې د راو انور په نوم د ملیر پخوانی پولیس افسر ونیسي. پر راو انور تور دی چې دغه په مشرای پولیسو د وزیرستان یو ځوان نکیب الله مسعود په ډزو وژلی دی. انور اول ویلی چې مسعود له تحریک طالبان پاکستان وسلوال ډلې سره همکاري درلوده، خو د سین چارواکو ویلي دا تورونه بے بنیاد دي او مسعود په جالي پولیس مقابله کې وجل شوی دی. پولیس دا محل د راو انور د نیولو هڅه کوي. په همدې حال کې د مسعود کورنۍ ته د انصاف ورکولو په مخه یو احتجاجي لاریون اسلام آباد ته پر لار دی. اسرار علم مومند تفصیل راکوي.
د مسعود ژغورنې غورځنګ تر انتظام لاندې احتجاجي لاریون چې د جنوري پر شپږویشتمه له ډیر اسماعیل خان پیل شوی نن پیښور ته رسی. په دې احتجاجي لاریون کې د قبایلي سیمو زده کوونکو سازمانونه، مدني فعالان او د یو شمېر نورو تنظیمونو غړي اهم شامل دي. دوی له حکومت د وجل شوي نقیب مسعود د قاتلانو د نیولو او د نورو یو شمېر غوښتنو لپاره احتجاج کوي. د مسعود ژغورنې غورځنګ تر انتظام لاندې د لاریون چې بیګا ناوخته کوهاټ ته ورسېده، له هغې مخکې بنو ته پر رسېدو یې مظاهره وکړه. د دې لاریون لپاره یو شمېر خلک په پیښور کې اهم راټول شوي چې یو مشر یې مجاهد وزیر دی. نوموړي نن مشال اډیو ته ویل
لاریون د دې خان پرون بل ورځ را روان شوی دی. پیښور کې موږ ورته تحریک نقیب شهید د دې طرف نه استقبالیا کیمپ لګولې. د پیښور نه چې څومره زیات خلک دي، هغه د پښتونخوا دي، هغه د فاټا خلک دي، دا به ټول د دې نام د دې سره لاریون کې او اسلام آباد ته 1 فروری باندې به
یاد لاریونو لپاره د کړنلارې ټاکلو په مخه بیگانه وخته په پیښور کې د پښتونخوا ولسی تحریک د مشر ډاکټر سید عالم مسعود په مشرۍ کې یوه جرګه اهم وشوه چې په اړه یې نوموړي مشال اډیو ته ویل
په دغه جرګه کې یو فیصله چې موږ تحریک نقیب شهید شروع کوو، ټول پښتانه شامل شو په دې کې، یعنی نور به اخلو. دغه تحریک به سیاسي جنډه خو نه لري، خو دا به د پښتونخوا وطن د دهشتګردۍ په حواله سره ټولې مسلې، دا چې کم پښتون پروفایلنګ دی، دا چې کم مسنګ پرسن دی، دا چې کم د جعلي مقابلې کې رانه وژني، دغه ټول راوچتم کړو په دې باندې فیصله وشوه. داس واقعیات د فاټا او د ملکند په سیمه کې په جرګه او خلکو سره شوې دي. دا نور نه من
تر دې وړاندې د مسعود ژغورنې غورځنګ یو مشر منظور مسعود مشال اډیو ته وویل چې لډیر وخت په جنوبي وزیرستان کې لګڼو ستوندو سره مخامخ دي.
د ویل
دا د لریون مقصد دا دی زمونږ علاقے کې چې کوم ماین بمونه چې کوم دی علاقہ دا صفه کول غواړو لپت افراد به ګونا چې کوم رښوی دی هغه عدالت باندې پېښوی هغه لاو
محسود ژغورنې غورځنګ په داسې حال کې لاریون ته دوام ورکړی چې دیارلس ورځې وړاندې په کراچۍ کې د نقیب الله مسعود په نامه د جنوبي وزیرستان یو ځوان له ترګرو سره د تړاو په تور د پولیسو لخوا ووژل شو چې تر پلټنو وروسته بې ګناه ثابت شو. له دې پیښې وروسته له یاد غورځنګ سره د قبایلي سیمو یو شمېر نورو سازمانونو هم لاس یو کړی دی.
دا سهار لنهو دا مخام ترشپگو
د قبایلی سیمو د سیاستوالو اتحادیه سبا د جنوري پر 29 یو غونډه کې ویټاکل شوې. په دې غونډه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ پر فاټا اصلاحاتو قبایلی سیمو ته د ادارتي واک زول کېدو او نقیب الله مسعود د وژنې په څیر موضوعاتو خبرې وشي. د اتحادیه یو مشر اسد پریدي وویل د ټولو سیاسي ګوندونو مشران به په دې غونډه کې ګډون کوي. له نوموړي سره زموږ همکار اسرار عالم محمد مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې ولې د غونډې را بدلو ضرورت محسوس کړ.
دی فاټا دی ټول نه غټ ایشو چې دا کنه جی چې دا دی پارلیمان نه کومه مسوده پښوي دا د کې زنه داسې مسلې دي چې هغه په سنټ کې هغه ته ګوتنی وشوي دا او هغه کې ډېر مشکلات دي. بيخي په واضح توګه خبره کوم چې 247 چې کوم دی آئین آرټیکل دی او هغه کې چې کومه پورې تبدیلی نه وشي وي فاټا کې هغه پورې تبدیلی نه شي کېدای شي. نو هغه ایشو باندې خبرې کوو او نورې د نقیب الله ایشو په والی سره به خبرې کوو. د سټوډنټ پرابلم په والی سره به خبرې کوو. د زنانا چې کوم ایشوز دي په فاټا کې اسپیشلی په ان ایشوز په دې ټولو باندې به 29:02 میټینګ دی په چپاغې کې به د ټول سیاسي ګوندونو چې فاټا سره تعلق لري او ملک سره تعلق لري هغه کې به شرکت کوي.
دغه چې کوم خبرې دغه کې مخ ته راشي نو هغه لپاره به ساتو څه لایمل وي څه به کوي بیا مخ
جی هغه لپاره به خصوصا مونږ یو ټایم فریم ورکو او هغه ټایم فریم چې مونږ څنګه ورکړو ټول پټو چې پاګه باندې اعتماد وي او اتفاق وي هغه د پاره به جدوجهد کوو.
د قبایلی سیمو د سیاستوالو د اتحادی له مشر اسد پریدي سره مو د اسرار عالم محمد مرکه اوریده. اوریدونکو په پیښور کې د خبرونې د پای شی بوت راغلیو. په پیښور کې په لږه شیبه کې شپږ بجې وشي نو د خبرونو لنډیز زورو له فرخندې اسد.
د افغانستان د کورونو چارو وزیر ویس پرمکوای په کابل کې په پرونی برید کې د وجل شوو شمیر 103 ته رسیدلې. نو مورینن خبري غونډه ته اول په پیخه کې ټول 215 کسان جوړل شوې دي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت ویلي وسلوالو د خالد اورزي د حمله د یو امبولانس موټر په وسیله کړی دا طالبانو دغه حمله ذمہواری منلې ده. بلخو د افغانستان حکومت په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د ورسته او ترګریزو بریدونو قربانیانو ته د درناوي په خاطر نن ملي ماتم اعلان کړی دی. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنديار ولي خان وایي ک په پاکستان کې هر غیر جمهوریا ملکیږي دوی به پر ضد وتريږي. هغه نن په خبر کې د باچا خان او ولي خان د تلین جلسې ته په وینا کې دا هم ویل کو حکومت ته مردان د ماشومې اسما په وجنه کې ککړ کسان پر روانو وو ورځو کې وننیول نو دوی به احتجاج پیلوي. نن د پاکستان سپریم کورټ د قصور د ماشومې زینب انصاری د وجنې مقدمه کې د مقامي رسنیو 12 خبريالان او مديران عدالت ته ورغوښتي وو په دې مقدمه کې ورسره امرستا وکړي. د مسعود اشغورنې غورځنګ تر انتظام لاندې د نقیب مسعود د وژنې خلاف احتجاجي لاریون نن په خبر تا رسیږي. په احتجاجي لاریون کې د قبایلی سیمو ستکونکو سازمانونه مدني فعالان او یوش من نور تنظیمونو غړي هم شامل دي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د برتانیې له یو ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي د پیرس له ماحولیاتي تړون سره به یوازې هغه وخت امریکا یو ځای کېدو ته لیواله وي چې دغه تړون په اوسني حالت کې لوی بدلونونه راوړل شي. او د روس پولیسو د اتوار په ورځ په ماسکو کې د مخالف مشر الکسی نوالني په دفتر ورغلي. د نوالني د دفتر لخوا په خبره شوې یو ویډیو کې ښودل کیږي چې پولیس په ساده جامو کې د دفتر د کارکونکو تلاشي اخلي.
د خبرونو لدی لنډیس را وردونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پاتې ورسیدې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه ووري. او زه هارون بچا فرخنده اسد او زمون تخنیکی همکار اساق اميري له تاسو اجازه غواړو د خپله پامه.